په پیښور کې د شپې 11 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو. سرټیفیکیشن په اسلام آباد کې تر غرهز د عدالت پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکې خلی وزیر او د هغه د یو شمېر ملګرو ضمانتونه منظور کړل. د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل او ټاکل شوی چې نن د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله وشي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې ترګرایزه د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او د کمی سملای د پخوانی غړي علي وزیر په شمول د غورزنګ د نور غړو ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. پښتون ژغورنې غورزنګ د اگست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لا درکایو د ترګرای په خلاف جلسه کړې و چې ترغې وروسته غړي ونیول شول. د غورزنګ پر غړو یو مقدمه په ترنول تانه کې بل ترګرای زده دارې لخوا او درېم د بارکو سیم په تانه کې درج شو چې په یو مقدمه کې لزمانه د غستو وروسته به په بل کې د غورزنګ د غړي نیول کېدل. نن په ترګرای زده عدالت کې د دوی د ضمانتونو تر منځوري دوه وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو وکیل شهاب خټک مشال لوټو ویل چې موکلان له هم دي خوشی شي او زیاته کړي چې امکان شته چې په یو بل مقدمه کې غوي بیرته ونیول شي. د سپتمبر پر 11 مله ډیالي زندان تر خوشی کې دوه سندستي وروسته علي وزیر او ولسیار وزیر وفاقی تحقیقاتی ادارې FIA بیا نیولیو. پر دوی د سایبر اکټ لاندې سرورمه مقدمه درج شو چې پکې د پوز او نورو ریاستي ادارو پر ضد پر ټولنیزو رسنیو د لیکونو او ویناو لپاره دوی تورن شو، خو د غورزنګ د دواړه مخکخان دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو فعالانو مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې لامله د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. په احتجاج کې شریک د پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو کوارډینیټر او د جانخیل جرګې غړي ګران وزیر مشال لوډي ته وویل چې په سیمه کې د امن ټینګښت غواړي، خو د امن پر ځای کول کېدل غواړي، خو ځینې وخت هم د امن په نوم بیا هلته ولسی وګړي زورول کېږي. جانخیل اوسیدونکو د سپتمبر پر 14 د جرګې لالی حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې وه. د جانخیلو په اډه کې د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده او دا وایي چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. د جانخیلو د نننۍ احتجاج په اړه د بنو انتظامي او پوځي چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي مشال لوډي ته وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د هغوی د ژغورنې لپاره دي. سپریم کورٹ نن په پاکستان سپریم کورٹ کې د چیف جسټس قاضی فیض عیسا په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه غوښته د سپریم کورٹ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 د قانون په اړه اوریدنه کوي. د چیف جسټس په هیڅ د قاضی فیض عیسا د اولنې اوریدنه د نوموړي پرون د خپل دندې سوګند پورته کړل. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د سپریم کورٹ یو اوریدنه د دې هیواد سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغ خپروي. د اپریل پر 11 منظور شوی د قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سوموټو یا لخپل لړخه د اقدام واک کمول ته شوی دی. د دې قانون تر مخه چیف جسټس به یوازې په کوم درخواست یا مسله لخپل لړخه نوټس نشي غستې، بلکې هغه پسې په دویم او دریم نمبر ججانو سره به پکې سلام مشوره کوي. بلخو د سپریم کورټ دغه وخت د چیف جسټس عمر ته بندیال په مشرۍ اته کسیزي جرګګي د اپریل پر 11 د مسودې پر ضد د درو درخواستونو په وړاندې کې حکم کړو چې پارلماني بل د عدلي په ازادۍ کې د مستقیمي او لوی مداخله ښکارندوی کوي، نو ځکه کولس مشر لاسلیک هم کړی باید عملی نشي. خو د سپتمبر پر 14 د چیف جسټس په هیڅ د عمر ته بندیال د کار موده ختمه شو او نوی چیف جسټس قاضی فیض عیسا چې پرون یې د دندې سوګند اغستې پریکړه وکړه چې د خپل کار په لومړۍ ورځ یې نن همدا مقدمه واوري. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 11 پورې له دې ښار شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون مشال لوټو ویل چې دا گرفتاری د حکومت د هدایتو پر وړاندې کړي دي. خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا هم پرون مشال لوټو ویل چې پولیس هغه افغانان هم نسی او ضروري یې چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره وي. بلخوا نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر پر 15 ویلي وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو اجازه نه لري او خپل هیوادونو ته به بیرته لیږدول کیږي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلي له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او ځورونې بندې کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کینانی نن په تهران کې خبرونه ته ویل چې 15 امریکایي زندانیان به 100 ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانی زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو درېیم هیواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 اربع ډالره کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا د زندانیانو د تبادلې د موافقې یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې مستاصل لپاره په دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نن په اسلام آباد کې تر هغه ریاست عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د غورځنګ د یو شمېر نورو بندیګرو ضمانتونه منظور کړل. د غورځنګ وکیل هیله مند دی چې ریاست به دا کسان په نورو مقدمو کې بندي نه کړي.
هیله دا چې ریاست به د خپل غیر قانوني چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کړي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
نن د بنو په جانخیلو کې خلکو د نامنای او پر امنیتی چیک پوسټو د دوی د زورونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. او د پاکستان د نوی چیف جسټس قاضي فایز عیسا پرنیټا ټوبه د بلوچستان پښین یادېږي. د دې صوبې یو ملتپال سیاستوال نوموړي غواړي چې د خلکو په زور د غیبولو مسله هوار کړي.
سنگ پسم په کوټ کې پېښی کا کوټر سزا یې ورته دیم قبولې دي، خاندان یې قبولې، معاشره یې قبولې. دا خو ډېره ډېره غټه مسله ده.
ملي د عالم مشال رادیو سره اوسه. را به شو رپورټونو ته. په اسلام آباد کې تر هغه ریاست عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د قومي سملای د پخوانی غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ د نورو یو شمېر غړو چې هغوی کې ولسیار وزیر، فدا الله وزیر، فدا محمد شاه فیصل غازی، جمال مالیار او وسیم خان شامل دي، د دوی ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شهاب خټک مشالډو ته ویلي چې موکلان یې لا هم ندي خوشي شوي او زیاته کړې ده چې د بلکې هیله خودلې ده چې ریاست به تر خوشي کېدو وروسته په کومه بل مقدمه کې بیا گرفتار نه کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکیو او همداراز تر هغه راهیسې پیښو خلاف جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته د یې غړي ونیول شول. د راشد خټک رپورټ اورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت نن په 13 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر او د هغه نورو ملګرو اولسیار افغان، فدا الله وزیر، فدا محمد شاه فیصل غزي، جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري لپاره کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په دوی یوه مقدمه په ترنول تړه کې درج شوه، بل د ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په برکو علي وزیر او اولسیار سولرمه مقدمه د اف ای ال او خا هم جوړه شوی و. په یو مقدمه کې ضمانت اخیستونه پس په د غورځنګ غړي په بل مقدمه کې نیول کېدل. د دوی د ضمانتونو منظورېدونه پس د دوی وکیل شهاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا سلورم کې سوچې د پی ټی ایم د ملګرو خلاف جوړ شوی او دلته هم د دغه 18 تاریخ د جلسې په لړ کې دا وخت مختلف کیسونه جوړ شوی دي. هیله ده چې ریاست به د خپل غیر قانوني غیر آئینی چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کی او مزید کیسونو کې به دا غي گرفتاری نه کوي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین د دوی ضمانتونه منظور کړل. خو د غورځنګ یو بل مشر غړی ډاکټر مشتاق د برکو تڼې په مقدمه کې په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږلو. وکیلانو د هغه د ضمانت درخواست هم جمع کړی دی چې په 13 ستمبر به اورېدنه کیږي. د غورځنګ د غړو د بیا بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې ممبر رضا صفی مشال لډیو ته وویل
پاره کې د هر چا حکومت راشي خو زمنګ د پاره پالیسی امغه له کسنګ چې تاسو یې د غشان ملګری دا وس کم نیولې دي د ضمانتونو وشي بیا چې کم دي الته وتبار ولاړی د وی ګوډالو والا د مشر د خپل خبره هغه خلک چې کم دي بیا ولاړی ورته چې څنګه د جیل نه راوځي بیا په بل طرف یوسي زمنګ چې کم دغه د همت او زمنګ حوصله دي ان شاء الله هغه لوړی دي پدغه هټ کڼډو باندې نمنګ د خبرینه په شاکیګو نه د خپل حق او د وسایلو نه په شاکیګو
د حکومت لخوا په درشو مقدمو کې د غورځنګ په غړو په قانونو توګه د خلکو راغونډولو په قانون نافذ کوونکو ادارو حمله کولو او ریاست خلاف بغاوت کولو تورونه لګول شوی دی د غورځنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د قانون او آئین مطابق جرم نه دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د دې سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړ. د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونو ځوانانو، فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونې ترڅنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرز بندیز لګول کیږي چې له امله د دوی په خبره د دوی ژوند اغېزمن شوی. د جانخیل د شکایتونو په اړه د بنو انتظامی او پوځي چارواکو چنې غوښتل نمونه په ډاګه شي. مشال لوی ته ویلي په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د غوی د ژغورنې لپاره دی. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو جانی خیلو نن سیمه کې فوزی کلې مخې ته ولسی پاسون وکړ چې د سیمې سلګونه مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان او عام خلک ورجمع شوي وو. د پاسون ګډونوالو په وینا د 1300 نه د غلطا امنیتي سرتیرو لخوا عام خلک په پوستو زورول کیږي، لارې تړل شوي او ګرز بندیز لګول کیږي. دوی وایي چې سیما کې امن ټینګښت غوښتنه کړي خو مظاهره کوونکي تور پورې کوي چې د امن په نوم امنیتي ځواکونو لخوا عام ولس زورولی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو کوارډینیټر او جانی خیلو جرګې غړی ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو ولسی پاسون وکړ. مهمې غوښتنې یې امن ټینګښت، د عام ولس زورول بندول، موبایل ټاورو یا ستنو بحالی او د دوی په سیمه کې بیا د بشپړه فوزی عملیاتو مخانی ول دي.
ټول علماء کرام، مشورون، ځوانان هر وخت دي، ورته د سکول بچو هر وخت دي. موږ درې سال ور غوښتنې دي په سړکیا باندې چې پوسټیا چې کیندې په هغه باندې عام ولست څنګه ور کیږي، کار فی لګیږي او هغه سره سره د میجا ټاور سره درې شوی دي. نن کوم دا واضح پیغام ورکا چې میجا نه پرشن غوړي په ځان کې کوم شي او چې کیندې سړکیا چې پوسټیا باندې څنګه ول دي. مستری سمار شوی ټیم مارکیټینا دی پامپینا دی میشنو د روزګار ته می دی اغا د دغه سړک ته بندشته واجنا ډېر تکلیف سره مخ شوی دی. مشه د سړکینا چې پښتینا کولاو شي
جانی خیلو تر دی وړاندې هم سیمه کې جرګې او احتجاجونه کړي او تورې پورې کړي وو چې د غلطا فوز روزانه ګرځ بندیز لګاوي. د خلکو تګ راتګ اغیزمن شوی، په پوستو زورول کیږي او عملیاتو ته لاره هوارول شي. د جانی خیلو دغه پاسون او شکایتونو په اړه مو چې بنو کې د انتظامیه او فوزی چارواکو وپوښتل، نو د انتظامیه او فوز دوه بیلابیلو افسرانو چې نه غوښتل نامونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امن ټینګښت لپاره ګامونه پورته کیږي، عام ولس نه ځوروي بلکې دا هر څه د ولس د ژغورنې لپاره روان دي. دوی وویل چې وسلوالو زیات کاروایې توندې شوې، دا ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي چې د وسلوالو مرسته نه وکړي. دوی زیاته کړه چې د غلطا د 2 اربع روپۍ جانی خیل پیکیج په نامه ترکیاتی پروژې روانې دي. جانی خیلو کې د ځایي خلکو په وینا سه د پاسه 2 کلونو راهسي امنیتي وضع خرابه شوې چې پر ضد یې سیمه کې پراخې مظاهرې او پرلتونه شوې دي او ان وخت کې د پاکستان فوج او پولیس د غلطا د وسلوالو زید هدفي عملیات هم کوي. جانی خیلو د 2021 کال مارچ په میاشت کې د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کې دوه وروسته 9 ورځې او د جون په میاشت کې بیا 28 ورځې پر لت وهلی وو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره تر یوې موافقې وروسته پای ته رسېدلی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ په کیم کې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس یې بے ځای تنګوي او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني دغلته د استوګنې یعنی پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګوي چې پولیس ترې پیسې اخلي او بیا یې خوشي کوي. د افغان کډوال د خپل غربت له امله شکایتونه کوي، وایي چې پیسې نه لري او پولیس ته د رویې له وجې نشي کولی چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیسو ویلي چې د سپتمبر له 9 تر 18 پورې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. پولیس د کډوالو دا تور ردوي چې ګواکې دوی بې ځایه تنګوي او یا هم پیسې ترې اخلي. نورحال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ په افغان کیم کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده او دوی د یری له کبله د کیم بهر نشي وتلې. د کراچۍ په افغان کیم کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 18 مشال لیډیو ته وویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته.
چیرې موږ په ځابوي او په پیسو باندې مشکلې مزدوري ته مونږ نه پرېږدي، سار به تیر از کا واخلي په نفر ونیسي په کار باندې
محمد اسماعیل بیا وای د خواري مزدوري لپاره د کیم بهر نشي وتلي او زینو پولیسی نسی. نوموړی وایي چې د سور زره حسی په کورونو کې بند پاتې یو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېر ستونزې دي چې بغیر کارت والا ټول نسی، پولیس تنګي پر دې سپراوی باندې. موږ خپل کاروباري او کار کوو، روزګار کوو، موږ بار د دې شان د لاس څخه بارو سو وتلای، پولیس مو تنګي. بیا وای پار څوک پسر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشي کوي، ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کارټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمید الله بیا وایي د کورنۍ سره 15 کاله د کډوالو په بیلابیلو کیمپونو کې تیر کړل، اوسی پولیس وار په وار نسی او ادی جونې سخت اغیزمن شوې دي.
هرو نستا بیروزګاری دي، د کل عام دل ټول پریشانی د حال کې دي. اواز څوک نه اوري، څوک اوري عمل لګي، مونږ ډیر پریشان حال کې. د افغانانو د ټول روزګاردار خلک دي، د ټول د بابا ماجر کمپ کې ناس څه لپاره 100 روپے بابا کراچی کې کټه او چې ونه 6000 روپے اخر 6000 روپے په یو کال کې نه سره برابر ولای. او مونږ څنګه وکړو؟ مونږ څه ګناه دي؟ مونږ دا ګناه
د کراچۍ په افغان کیمپ کې د یو سکول استاد شاولی خان بیا وایي د خلکو سره په کورونو او دکانونو کې د خوراک شیان ختم شوي، ګرانی هم زیاته شوې ده او خوارۍ مزدوري لا نشي وتلې.
یو هفته وشو چې خلک نه کار ته تلای شي، کم کسان چې دلی خپل دا بزنس چلی، شاپ کیپران دي، دې سره چې کم سټاک اوس اویلیبل ده نو هغه په ختمېدو ده. اوس دوی مزید نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي، نور مال دکان ته راوړي، نو دا مشکلات ده. بل منگ سے کم افغان ریفیوجی ہولڈر ہو، منگ سر ادا دا بینک سٹیٹمنٹ او دا ایزی پے سجیس کے اجدام نشتا سی منگ اوگو تا پیمنٹ آن لائن ہو کو دی مال رہتا ڈیلیوری کی.
دا کراچی پولیس دا افغان کڈوالو دا تورونا بیا بیا رد کری او وای یوازی حق افغان وگڑی نسی چی پاکستان کی دا جون کولو اسناد نلری. دا کراچی پولیس ویان سوہیل جو کیو مشال لیڈیو تو ویلی دا 9 ستمبر نا تر 18 ستمبر پوری دا خار پا بیالا بیالا سیمو کی شاو خواش پک سو کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. نن موړي په وینا د حکومت تلار خاينو رستوي غیر قانونه کډوالو په ضد پولیسو کمپاین پیل کړي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د سن گورنر کامران تسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 18 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانون کډوال د پاکستان په خاورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیگل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي او په دې لړ کې د سن گورنر، اعلی وزیر، پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او ترې غوښتي دي چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړي شي. د ملګرو ملتونو د کډوال کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 13 پای ته رسیدلې، خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي اداره په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو پاکستان نوی سپریم کورٹ نوی چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی صاحب پرون د خپل دندې لوړ کړی دا دغه په اړه ویل کیږي چې د پارنی ټاټو به د بلوچستان پښین دی. په بلوچستان کې بیا په دغه صوبه کې بیا مدني فعالانو له نورو شبو سره تعلق لرونکو کسانو د چیف جسٹس په توګه د قاضی فائز عیسی د ټاکنې هرکلی کړی دی او دوی بیا په یو وخت کې هیلم خولی چې هغه به د بلوچستان د سرشمیرنې مسله او همداراز د هلته د لادرکه کسانو چې کومه ستونزه ده د دې دواړو موضوعاتو په حلولو کې د دې مسلو په هوارولو کې به د خپل رول ولوبوي. تفصیل د ایوب ترین په راپورټ کې اورو.
د پاکستان د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس قاضي فائز عیسی تعلق د بلوچستان د ضلع پښین سره دی چې له امله نه هوازي په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا وده ته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال ډیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماري یا سرشمیرنه سوی ده په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 2 میلیونه کم ښکاره کړل سوی ده.
په دې مردم شماریانو باندې زموږ کم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایلي معتبرین وي، مشران وي، سیول سوسایټي وي، یا نور خلکو تقریبا یو ډېر سم رول پلی کړی وو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې 2 کروڑ 14 لک ته رسېدلی وو. لیکن بیا کم سی سی آی میټینګ وسو په دې باندې چې زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګوله کم کړل. نو دا یو ډیر چې دی تشویشناک خبره ده زموږ د پاره. زموږ د توقع چې قاضی عیسی فائز د پاره ډیر یو غټه چیلنج دی چې په دا وخت باندې دی د بلوچستان سره سوال دی او د سپریم کورټ چیف جسټس جوړیږي او د په مخ باندې بیا د بلوچستان کیس هوت وی کم از کم دی د بلوچستان دغه مسله په سنجیدګي باندې پورته کی.
بل غاړې ته د بلوچ ملت پالا یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستان ستونزه یو انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضی فائز عیسی ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسنګ پرسنز خو ډېره غټه مسله ده او زموږ ډیمانډ د فیملیز د ګډو ډیمانډ دا دی چې وایي یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکا. تم سنگ پرسن بازاب کا پکوٹ کے پیشے کا کوٹر سزائے ورکی دیم قبولی دے خاندان قبولی معاشرہ قبولی دا خود ڈیرا ڈیرا گٹا مسئلہ دے دلتا آئین و قانون پاسداری نستا یعنی اب تارویں ترمیم بات چھ دے آئین کے اغا وا کو اختیار چھ صوبو تا دے ورکر دے وفاق وفاق اغا سے نچکر دے و مجیل اللہ روک کم از کم موس چھ دے آلاد لیا و قاضی سا ار وا کو اختیار صوبو تا ملاف سوا دے اغید واپس
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې راتلونکي وخت د چیف جسټس قاضی فائز عیسی لپاره یو لوی چیلنج دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي په کار دی چې سپریم کورټ هر میاشت د اسلام آباد سره سره په 4 واړو صوبو کې د کیسو اوریدنه وکړي او دا ډول به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې سي.
څلور 15 کیسونه چې زما په نظر باندې قاضی فائز عیسی په خپل دور کې چې د آئین د سپرمیسی او د آئین د بالیدو د پاره او د آزاد عدلیه د پاره چې کوم کردار ادا کولی شي کله تر ګردو غټ کیس دی چې مشرف چې دی سیټ وکار چې ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی یا ټریبونل جوړ شوی هغه چې سزا کړي او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطل کړه هغه اپیل پینډینګ پروت دی. باید د قاضی فائز عیسی پر دا باندې د آئین د سپرمیسی د پاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله. دویمه خبره در کوم چې فیض آباد نه حوالہ باندې د دکم ججمنټ راغله چې پاک کې سکم کردارونه او پراغه خلاف ریویو پروتي باید د اپیکسي دریمه دا وخت ترګو د مهمه مسله چې د کل الیکشن چې دی په نوې ورځ کې داین ضرورت دی په دا باندې پټیشن پروتي دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کې
شاغلی کاکړ زیاته کړه چې په اتم اگست په کوټه کې د ځانمرګ برید په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروتي په کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د یادې پیښې په اړه دی د کمیشن ریپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سي د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې د اګست په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شوی وو په کوم کې چې شپږ پنځوس وکیلان دوه خبریالانو او د دوو خبریالانو په ګډون د اویاو څخه زیات کسان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي وو که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضي فایز عیسا په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو په کوم کې چې د بلوچستان د نامنې په اړه په حکومتي استخباراتي او امنیتي ادارو نیوکې کړې وې خو د قانون پوهانو په خبره چې د وو کلو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورټ د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلې ځکه چې د دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو پخواني وفاقي وزیر چودري نثار د کمیشن پر یاد رپورټ اعتراضونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو
ترین رپورٹ پاکستان کے سوداگر اتحادیو مشران د پیٹرول او ڈیزل او لڑو بے وند خمن کڑی دی دوی وای لدی سر بگرانی نور ہم سیوا او عام خلکو ته بجوند کول مشکل شي دوی زیاتوی چې د تیل او لړې بای پر صنعتي سکتور هم بد غیزه کوي په داسې کې د اقتصادي چارو ځنې پوهان بیا پر حکومت غږ کوي چې د ورځنی استعمال شیانو بای کنټرول او د مالیې غونډولو خپل نظام چې دی هغه اصلاح کړي له پیښور د شبیر احمد جان رپورٹ
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا دا پاکستان دا سوداگرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دی چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دی خو بیا هم دوی د پېټرول او ډیزل په درخونو کې ډېر غټ زیاتوالی اعلان کړی دی کم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډېر اغېزمن کړی بلکې صنعتکار او کارخانه‌دار یې هم بد اغېزمن کړی دی خیبر پښتونخوا کې د صنعتکار د اتحادیه یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر
حیدرآباد انڈسٹری اسٹیٹ کی تقریباً 200 نمبر کارخانے آلریڈی بند شوے اور مخکم داخکاری چھ چونکہ دا بجلی کاسٹ ہم زیاد چھ او دینا پس با بجلی با دی نورم اندازہ داد ہے جس آتی گیس ہم دی زیادہ ہی آگا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پاگا کی زیادہ گی دوما خبر داد ہے کم زموں کا لوکل آگا دے آگا ٹرانسپورٹیشن دلتا نے چھ کم بیا نور پنجاب تک سندھ کراچی تک معلوم نہ جی آگا بے افیکٹ راضی اساس پہ فوڈ پروڈکٹس برا جی پر ڈیلی آگا باندھے راضی لوکل چکم ٹرانسپورٹ یوز کی گی نو ہر یو شے بس تاسو گرانی گی کا آگا اشے خوردونوش تھی کا سامان دے کا ہر یو شے دے
دا چولی پا پاکستان کی رتیل گرانے دو سرا سمدستی ہر یو سیز گران شی نو قائد اعظم اسلام آباد پہنتون کی دا معاشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وائی دلتا زیادتر بجلی پا تیل پیدا کی گی نو چا تیل گران شی بجلی ہم گران شی او بیا دا بجلی سرا ہر روزگار تڑل دے نو زکر دا دے اثر دیر زیاد
یو ریزن دای چې پاکستان کې منګا های شیر چې دی زمنګا د بجلی د پیدا کېدو امو په فرنس آئل باندې جوړو یعنی نور دنیا کې چې کم دی بجلی چې کم جوړیږي هغه یا د نیوکلیر نه جوړیږي یا د اوبو نه جوړیږي نو دی وجه چې کله د پېټرول پرایس موږ ته سیوا کی نو هغه ډایرکټ زمو سره د بجلی قیمت چې دی نو هغه مخې خېږي خو چې اوسو کوم بجلی یوز کوي نو هغه لپاره کاسټ آف پروډکشن سیوا شي او دا غي سره په مهنګای باندې ډایرکټ اثر فیوزي دا زمنګ د پاره د ټول نه اسانه طریقه ده د ګورنمنت د پاره چې بس سیمپل قیمت ٹیکس سیوا کا منگا در ٹیکس لیوی نا تارگیٹ چھے یا دنور زگن نا پورا کی انہوں دا زمان سر شارٹ کٹ طریقہ دا چھ بس پا عوام مانے بوجھ روا چھو اور دا آئی میپ کنڈیشن چھے دا پورا کا
نمولی جاتے وی چھے معیشت خکول لپارا باید دا عام اولیس تا خستول توان خکل دیشی اور حقا دا سی ممکن دا چھے دوی تا اسانتیا وی ورکل دیشی
پکار دی چھے منگا یو عام کنزیومر چھے دی یا انڈیویجول چھے دی اگر تا میکسیمم ریلیف ورکو بس زیاد دا وہ پرچیزنگ پاور بھی امپروو شی پرچیزنگ پاور امپروو شی اگر بہ نور زیاد اکنامک ایکٹیویٹیز کی چھے دی اگر بہ انوالی اور دا گروتھ لپارا پکار دے چیرے یو کنزیومر پرچیزنگ پاور چی خی
دا پا مرلا چر پاکستان نگران حکومت دا سپتمبر پا پینزل سما دا پیٹرول نرخ سبان دے شپگیش روپے او دا ڈیزل نرخ سبان دے ولس روپے لیٹر سیوا کڑے حکومت دریز لری چی پنڑیوال مارکیٹ کی دا تیل نرخون سیوا کے دو لوجی او دا ڈالر پا مقابلہ کے دا روپے کم نرخ لوجی دوی نرخون سیوا کڑے دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز به واورو اسلام آباد کی طرح گرائے سے دا دارت نن دا پختن جگورن غرزنگ دے و مشر دا کامی سملے دا پخوانی غری علی وزیر دا پشمل دا غرزنگ نورو دیوش میرے غلو زمانتینا منظور کل من پر طرح گرائے سے دا دارت کی دوید زمانتینا تر منظور دو رستا دا پختن جگورن غرزنگ یو وکیل شاہ پھٹک مشال دی تویل چے مقبلان الہم ندی خوششوی د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د ځورونو پر ضد احتجاج وکړ. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو، فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. وزارتچانو وویل پر پوستو د ځورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کېږي او ګرزبندیز لګول کېږي، چې له امله یې د دوی په خبره د خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. بلخوا بیا د سیمې ځینو انتظامی او پوځي چارواکو د نومونو نه ښولو په شرط مشال دوی ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د ژغورنې لپاره دي. نن په پاکستان سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فیضی صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون په اړه اورېدنه پیل کړې ده. د چیف جسټس په حیث د قاضي فیضی صاحب د اولنۍ اورېدنه ده. نوموړي پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړی. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سپریم کورټ یوه اورېدنه د هېواد سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغ خپروي. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 19 پورې له دې ښار شاوخوا 650 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون مشالو ته ویلي چې دا گرفتاری د حکومت د هدایتو پر وړاندې کړي. خو په کراچۍ کې هم افغان کډوال محمد اسماعیل بیا مشالو ته ویلي چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او ځوروي چې پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کنانی نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې 15 امریکایي زندانیان به څو ساعته وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. نوموړي ته خبره په امریکا کې د ایرانیو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو یې دویم یو هېواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په روسیه کې بشري وضعیت د پام وړ ترینګلې شوی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپلو موندنو رپورټ نن د ګل پر اوس خپور کړ. کرملین تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې رپورټ تبصره نه ده کړې. تفصیل له اسدالله لودی نه اورو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې روسیې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورټرې ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجه او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوي چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاوتریخجنه بڼه عملي شوي چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوي او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولی دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټرې چې د شویو څېړنو مشري یې کړې تور پورې کړی چې د ماموریت پر مهال یې روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقونو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقونو د وضعیت معلومولو له دغې څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلی نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقونو په تړاو نیوکې بې بنسټه بللي او په اوکراین کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخنی نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان جنو راتلونکي او هیلې له خطر سره مخامخ دي. د سازمان د خبرو د تور پر اس پټورنيزه رسنۍ ایکس کړي او ټینګار کړي چې طالبانو باید په دې اړه پښتنه وشي. اخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په اتویایم عمومی غونډه کې چې د ګل پرز پلیګي د افغان جنو پر حقونو وضعیت هم بحث وشي. سفی الله ستانکزه نور جزئیات راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان نجونو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې دوه کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان نجونو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان نجونو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د 58مې عمومي اسامبلې په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسامبلې کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.
په خوست کې خار کې د 15.5 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمېر لارو کوڅو پخولو او ځینو لختو جوړولو کارونه پیل شوي دي. په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي په دې ورستیو کې خوست خار لپاره 112 میلیون افغانۍ پرمختیایي بودجه منظوره شوې چې د دې پروژو په تعقیب به ځینې نور کارونه هم پیل شي. بل ورته د خوست خاریان وایي د نو سړکونو لختیو پیاده روانو په جوړېدو سره په ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپېریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره ښکلی کېږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست ښار د اولې، دویمې او درېیمې ناحیې په سیمو کې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د سړکونو د پخولو او لښتیو د اساسي جوړولو په دریو پروژو کار پیل شو. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره ښاروالۍ ته 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوې چې په اول ګام کې د 450 میلیون افغانۍ په لګښت ورباندې اړینې او بنسټیزې پروژې پیلېږي. خوست ښاروال الحاج بسم الله بلال مشال روډي ته وویل
درې پروژې دغه دي چې خپل 450 میلیون په دې باندې لګښت دي چې دې کې به په اساسي ډول سره لښتې او سړکونه جوړېږي. په انشاءالله کم وخت کې به هغه پروژې چې هغه تدارکاتي مراحلو کې دي هغه به انشاءالله سرته رسېږي.
په خوست ښار کې د نویو پرمختیایي پروژو په پیلېدو ښاریان، کاروباریان او سوداګر هم خوشحالي څرګندوي او غواړي چې مسؤولې ادارې باید د ښار صفایي، اساسي سړکونو، لښتیو او نورو رغنیزو برخو کې خپلې هڅې ونه سپموي.
نوم مې عبدالله ده. باید سړکونه هم په معیاري ډول جوړ شي، ترکولې باید پوره وي. دوهم ځل داسې نه وي چې دا بیا بیا رغونې ته ارتیا ولري. سرکونه لختي ډیر ضرور دي. باید یو لاس او شل متر کې دي ته باید صندوق ولګيږي تر څو د خزال او چټلۍ سامان مغه ته ویروچ ول شي. دا سینه وی چې دا بیا لختي ته ورسي لختای ډاکوي.
د خوست خاریان وایي د سړکونو لختیو او پیاده روانو په جوړېدو سره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپریالي ککړتیا له منځه ځي او خار ورسره خلا پیدا کوي.
ایمونم ولی رحمان د اسم الخیل ولسوالۍ ما دا خو ډیر ضرور خبره ده. په شیدې سره هم ورزای ورکیږي، د سره خورش کمیږي. دا باید جوړ شي، په ښه ډول جوړ شي، مواد ښه صحیح ور بچولی شي. حکومت نه مېږ دا غوښتنه ده چې باید دغه ویک سي چې دا مواد صحیح دي که نه دي صحیح.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي دوی لپاره د پروژو کیفیت لومړیتوب لري او له ټولو پروژو په منظم ډول څارنه کېږي. د والي مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هیڅکله داسې نه دي شوي چې په یوه پروژه کې دغه چا شخصي جیب په نظر کې نیولې وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سرته رسیږي په هغه کې د هر ملګري دا فکر وي چې دلته باید با کیفیت کار وشي.
د یادونه ورده خوست ښار چې په پخوانی نقشه په کم ځای کې جوړ شوی د نفوسو او دشته موټرو د ګڼه ګوڼې په پرتله کوچنی دی.
خود امنیتی اندخنو لکبله ده زینو مخکنه یو بند و کسو سخه ده موانی و لری کبل پو زینو سرکونو دلوی چراغونو نسپول او دیوش من نبیو سرکونو اساسی رغوانی سره پو خوز خار که سناسه گنگونه کنترول شوی او ده پو خواه پشان ده وگده وقت لپاره خوز خار تا ده موتر داخل دل دیر وقت او زیاد انتظار نغواری.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویدیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي حکومت له 300 کالو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جمینایل عدالتي نظام د 2023 زیدیز د قواعدو منظوري ورکړې. ویلي دي چې ډېر ژر به د صوبې په وو ډویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي. بلخوا د ماشومانو حقونو فعالان د حکومت دا اقدام ستایي خو وایي چې حکومت شاوخوا 2 کاله وړاندې په بنو پېښور کې د بیا بحالۍ مرکزونو جوړولو ژمنه کړې وه چې هغه لا هم نه ده پوره کړې. دوی زیاته کړې د قانون له مخې باید له 300 کالو څخه کم عمر ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډېر سر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچه په جیلونو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهبیلیټیشن سنټرو جوړولو ویلي دي. نوموړي د سپټمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي.
مطلب دا کمنٹمنٹ او شیرا ریبیلیٹیشن سینٹر سے کم دین اور ربا 7 ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کی جوڑی فی الحال جی کم دین اور جوینیل سیکشنز دی تمام جیلوں کے کوشش دار جی مطلب باغی سے کم دین سیپریٹ اور ساتھ دیشی دے سارا سارا سے کم دین اور آلریڈی دا چکے ہوم ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ ڈومین دے نو کبھی امکان دے سٹیپ
اجاز محمد خان وایي چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې دا مهال له 300 واخلي تر 350 پورې ماشومان بندي دي. دا چې د ریهبیلیټیشن یا د بیا بحالۍ او د ابزرویشن یا د څارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکنډ کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وایي چې د بیا بحالۍ په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د هغوی خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د څارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغوی د لوی عمر کسانو په څیر پوښتنې ګروېشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي.
د ریبیلیټیشن سنټر خو دی دی خو د دین مخکې چې دی نو ابزرویشن هومز پر جوینایل چې کوم افینډرز دی هغه لپاره ډېر زیات ضروري ځکه چې ایکټ وایي چې دا به سپیشلی ډیل کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینایل یو ماشوم چې بیلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینایل افینډر د انټروګیشن او انویسټیګیشن لپاره بل دا کسٹڈی چې دا نو هغه کسٹڈی هم منې دا خو که سپوز دا چې اوفینس چې هغه کسٹڈی ضروري ده نو هغه به همدا ابزرویشن هوم باندې تاڼې نه بیلي تاڼه کې بني بیا هغه ابزرویشن هوم یوازې اسټبلیش کول نه دی هغه کې هغه هایجین او انوایرمنټ او پکې او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دغه پکار دی چوکیداری پکار ده.
سنگین شاه دا هم ویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلا او د جنسي تیریو تورونه پورې شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچه د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې دغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقونو لپاره کارکوونکي د 13 مودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا ضلعه کې د په جیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغوی تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان په راتلونکي کې بیا په یو جرم تورن نشي. خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا 2 کاله وړاندې په بنو او پېښور کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکزونو جوړولو شمنه کړی و، خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړی.
قانون دا وی 2018 جوینال جسټس سیستم اکټ دا وی چې ماشوم به جیل ته بالکل نه ځي، هغه کنوکټډ دی او که هغه انډر ټرایل دی، دی به ځي ریهیبلیټیشن سینټر ته. بیا انفارچونیټلی زمونږ په ملک کې هم او زمونږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینال ریهیبلیټیشن سینټر د سره اړشته نه، بالکل هغه شکونو ته عملي شکل ورکړی کېږي کم چې قانون غوښتنه کړې ده. نو د دې رولز پر وړاندې کې به د هغه حقوق عملي کول انشور کېږي. موږ دانش ویلي حکومتونو کې دعوی هم کېږي، وعده هم کېږي، خو هغې باندې عمل نه کېږي. او قانون دا وایي، رولز دا وایي چې که ماشوم انډر ټرایل دی او که دی کنوکټډ دی، نو دې به په جیل کې نه چولی کېږي. دا د ده د رایټس وایلیشن دی، دې به په ریهیبلیټیشن سینټر کې چولی کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکز وداني جوړه شوې، خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې د مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړی و چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه په دې هیواد کې د عامه انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، امریکا او برتانیا د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې آزاد، شفاف او پر وخت ټاکنې باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښوولي چې په کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت پاکستان کې نگران حکومت دی او دنده یې شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات وشي؟ د دې پوښتنو ځواب د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو، موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو، اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د 8/15 او 2/24 ماده لاندې دا واضح ده چې که قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په 90 ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبداره نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو طرف مبصرین په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بے طرف نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشایند خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو به طرف اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندۍ وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندۍ او کار سرته د رسیدو لپاره د ډسمبر 14 ورکړې وه. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندۍ او مدار راکموي، چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل، د نوې مردم شمارې تر منظورې وروسته د نوې حلقه بندۍ په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
اوس که دنیا د نورو ملکونو خبره ده، دا د ګلوبلایزیشن دور دی، او څو د دې لپاره خبره کوي چې فری اینڈ فیر الیکشن وکړ په وخت او کړ. دا پاکستان د آئین تقاضا ده، پکار دی چې فیر اینڈ فری الیکشن وسي، او د آئین کې څو وخت یې هغه وسي. اوس په دې کې یو مسله نوې چې راغلې ده، تیر سینسس چې رپورټ وو په هغه کې دا فیصله دې وکړله چې روان الیکشن په مجر د نوي سینسس په بنیاد کوو. نو هغه هم آئینی تقاضا ده چې د الیکشن له مخه به دوی نوي حلقې به جوړوي. نو دا مطالبه مو ده چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسي. د پاکستان د ګټو خلکو یا خاصا د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسي او فری اینڈ فیر وسي.
سرور باری مشال ریډیو 12 په پاکستان کې په الیکشنز ایکټ 2019 سوائن کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سره ول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په غو صورت کې دي چې په قانون او آئین پورا عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دې زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
د ملي هیمن زاده رپورت موردو د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا ده چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته د تګ پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پېښور اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغه دي، خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري. دوی وایي د دې لامل دا ده چې د په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي، خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونه ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم، او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات در ووتل چې اوس ماته وړوکي مسله یا لږ ناروغتیا یې، نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیماری نو سره مې مخه ده. یو خو ماته ټایفاید شوی دی، ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه، یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو د هغې د کنټرول کېدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران 1000 ملي ګرام او 2000 ملي ګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کې سونه چې کله ټایفاید وچی یو مریض تا او هغه مون سره ایڈمټ شي کمپلیکیټډ ټایفاید ورته وي. نو اج کر منګل ته بلډ کلچر وکړو، ټیسټ وکړو، بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کله چډون تا. نو هغه کې دا مون سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټي بایوټیک هم کار نه کوي. دا غیر وټه وجه پکې وتا دا چې پکلو کې هر شړی دغه دکان کولا کړل دی چې کوم ته موږ اتا علاج وایو چې کوم ته بنګلیش کې موږ کویک وایو. ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې یو کس ته نه څه تعلیم کړی نه څه بس صحیح بس یو دکان کولا کی او خلکو له انټي بایوټیک ورکې چې چا مرې خراب یا غل مجه تر ما شنو ورکې چا معمولی مسئلے اغل کلیریتروماسین دا قسی پی سی سٹارٹ کڑی ٹھیک تا ناگے وجن انٹی بایوٹک ریزسٹنس زیاد دیر زیاد سیوا شوی دا الکا خلقا گولیم سی استعمال نکی پودری گولی استعمال کی پودری گولی کوٹ کی پریدی
دا پیخور پہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی ڈاکٹر فیاض احمد پہ خبرہ دا یاد مسئلے وجہ دا خلق پہ خصوصی توگا انٹی بایوٹک یا جراثیم پر زد کریدون کی خاص قسم دوایانو بے ضایا او ڈیر استعمال دے نموڑی زیادہ کڑا
چکلا منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگے تے چکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کی داسے تبدیلی نے داسے چینجز راولی چے دا اینٹی بایوٹک بیا پا بیکٹیریا مانے چکم دے اثر نہ کئی دے درختام دے پار بچ چکم دے دا منگا خپل زان کی لگی تبدیلیاں نے راولو اگا تبدیلیاں نے دادی چے منگا بد بیماریاں دے پار پ وخ وخ من ویکسینیشن کو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دې نو به موږ ځان ساتو د ځانم به خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چکم نه موږ هاي ډوز ګولې رواخلو
پالی ډیډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دې پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور سکون یا سم
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.